تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ټویټر انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاورا پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
غنو دونکو ستړي مشه ده د وایس اف امریکا ډیو پروګرام واشنگتن ټو خبر دی زه رحمان بونیری ما نن دې پروګرام کې موږ په سیاسي سماجی یا ټولنیز ډور موضوعاتو خبرې نه کوو بلکې په یو خالصه یا سچا ادبی موضوع باندې خبرې کوو. د دې خالصه او سچا ادبی موضوع لپاره موږ د دوه پښتنو کره خفي عالمانو او محققینو انتخاب کړی دی چې یو دی محترم سمیع الدین ارمان بل دی محترم حنیف خلیل. تاسو دواړو ملمنو ته پروګرام کې په خیر علی ویم. ادب د یو ډیر پراخه اصطلاح ټکی دی او په دې کې بیا دوه غټ موضوعات چې دي په هغه کې په دنیا کې په بیلو بیلو علاقو کې بیل بیلو ژبو کې لیکل کیږي. یو دی نثری ادب بل دی نظمی یا نظم ادب. د نثر بیا خپل اصناف یا صنفونه دي پای کې ناول افسانه او داسې نور د بیلګې په توګه دمکونه شکلې چې خپل لیکل کوي. دغه رنګ په نظم کې هم غټ پکې نظم دی. په نظم کې دنه بیا مورا نظم آزاد نظم اوس پکې نثری نظم او داسې نور نظم بیا د پښتو چې کوم پښتې یا روایت د پخوا راسي بای کې ټپ ټپا او داسې نور څنګه هم لیکل کیږي. وروستیو کې د سوشل میډیا چې پښتو ادب یو طبقه یا یو ډله چې ده هغه د نثر په نوم نظم تابعیت کوي خلک دې طرف بوجي لیکل شي. په دې کې یو نوم د محترم سمیع ارمان صاحب اوریدونکو په خاطر دې پروګرام د مینوالو په خاطر په مختصر تاسو په شروع کې ما ته وایي چې نثرم څه شی دی.
ها بونیری صاحب ډیر مننه تاسو د اواز خو په اخره کې ماته ده هم خو بهرحال تاسو چې کوم تمهید کې خو دو او د نثرم په حواله باندې مکم خبره وکړه نو دا چې واچی د تحریک کوم خبره واغه دا چې واچی د نظم د ودې د پاره یو عمومي تور ملګرو شعوري کوشش شروع کړي وو چې په غزل کې کوم موجوده دور کې کومنګ ګورو یو خاص قسم جمود دی د شلو پنځوستو شاعرانو د پنځوستو شاعرانو شاعري کومنګ په یو ځای باندې کیږي پاغه کې انتخاب یا پاغه کې امتیازات ډیر په ګرانه باندې معلومیږي. دا چې دا یو ډیر غټ اوږد بحث دی خو به هر حال زه به دا ووایم چې کوم یو یکسانیت دی یا یو ادبي جمود دی یا د نوې غوښتنې دي د دې تمامي ضرورتیاتو او لوازماتو په تحت باندې د بازي منظرو دا خیال وو چې مونږه د نظم په حواله باندې یو شعوري کوشش وکړو چې په پښتو کې د نظم کما برخه ده هغه زیاته وده وکړي شي او پاغه کې د تیم او د کرافت په حواله باندې یعنی د ساخت او د هيئت او ماهیت په حواله باندې په هغه کې نو وختونه او د نوې دور چې کوم مباحث سی هغه ورکی ټول راشي نو بیا په دې حواله باندې نظم عمومي تور یو موضوع جوړ شو د نظم خوځښت نو وختګر په نوم باندې ملګرو مختلف د رسنیو د لارې د مجلو ادبی د لارې خپل نظمونه ولیکل او د نظمونو د خپرولو یو شعوري کوشش یې هم شروع کړو. په دې کې د نثري نظم په حقله چې په پښتو ادب کې کم بحث وو هغې ته خصوصي توجه داسې ورکړی شوه چې د دې نړوندې که آزاد نظم یا معرا نظم یا د نظم د پابند نظم نور کم قسمونه وو نو هغې باندې تر څه حده پورې په تنقیدی روایت کې کار شوی وو او څه کتابونه هم پرې چاپ شوي وو. خو د نثري نظم چې کومه خبره وه نو په هغې کې داسې مونږ سره په رسمي توګه باندې څلور پنځه نومونه داسې چې هغې په انفرادي توګه په دې یو صنف کې کار کړی وو خو د دې تنقیدی روایت چې وو هغه ډېر زیات کمزورې وو په هغې کې خبره کمه شوې وه په تنقیدی روایت کې. نو دې ته یو خصوصي توجه میلاو شوه. ړومبه کې د نثري نظم په نوم باندې په دې باندې مباحث شروع شو، په دې کې تخلیقات شروع شو. بیا دې ته ملګرو خصوصي توجه ورکاو د لر بر پښتون وطن تخلیقکارانو په دې کې خپلې تخلیقی او تنقیدی برخه شامل کی. په دې مجلو کې دا غي نظمونه راغله، د سوشل میډیا په لار باندې راغله، د دې په هیئت او ماهیت خبرې شروع شوې، د دې د عالمی ادب سره او د اردو ادب سره په اشتراکاتو او افتراکاتو باندې خبره اتره شروع شوه. نو په دغه بنیاد باندې چې دې خپل رغونه د هیئت او ماهیت په حواله باندې د خپل ماضی نه بیلوله، دغه بنیاد باندې دیتا د نثرم نوم خوښ کړی شو او د نثري نظم یو دویم پړاو چې هغه د خپل هیئت او ماهیت په ساختي حواله باندې هم په فارمل فیچرز کې او د سره سره په تھیمیټک فیچرز کې په مادي لحاظ سره هم د هغه نثري نظم نه چې کم په پښتو کې اول چاپ شوی او د هغه نه جدا وو، نو په دغه امتیاز په وجه باندې دیتا دغه نوم وټاکلی شو دا غي په حواله سره تخلیقي او تنقیدي لیکونه مخې ته راغلي چې دغه خبره لا تر اوسه مخکې روانه ده. وی تر ډیر حد ورکې کار شوی دی، لا اوس هم ډیر وکی.
د دې رادیو ګرانو او محترم اوریدونکو، زه په کاناډا کې میش ډاکټر منیر احمد یم. د خپل دند بولم چې تاسو ته د کورونا وایرس د ناروغي او د خپل ځان د ساتنې په هکله مشوره درکړم. لا تر اوسه د دې ناروغي اغیزمنه درملنه نشته. هڅه وکړئ تر چت لاندې د ګڼې ګوڼې ځایونو لکه حمامونه، ښاري بسونه او ټرینونه، الوتکې، سینما، جوماتونه، سرپټ بازارونه، هسپیټالونه او نورو ورته ځایونو ته له تللو څخه د امکان تر حده ډډه وکړئ. د ناروغ کسانو پوښتنې ته مه ځئ او که تاسو ناروغ یاست نور کسان مو لیدلو ته مه پرېږدئ. واړو ماشومان او کمزوري مشران مو والګي او زکام له اخته کېدلو وساتئ. کور ته تر ننوتلو د مخ لاسونه او مخ په پاکو اوبو پریمینځئ. بېله بېړني ضرورته د ډاکټر کتنځیو او هسپیټالونو ته مه ځئ. ستاسو روغتیا تر ډېره حده ستاسو په خپلو لاسونو کې ده.
ارمان صاحب، اوږد وخت دی او زه په ذیلی سوالونه هم کوم او داسې پس منظر کې به تاریخي موضوعاتو باندې هم خبرې کوم، خو ما نمک چې زه محترم حنیف خلیل صاحب ته تپوس کوم که مختصر د بیلګې په توګه تاسو د نثرم یا نثري نظم یو نمونه یادوي یا مونږ ته وړاندې کولای شئ. خو دین مخکې چې تاسو داسې وکړئ که تاسو دواړو میلمنو محترمو کې د هر چا فون چې دی په سپیکر باندې وي او بندولی شئ، نو زه لږ محسوسوم چې آواز د یو ملګري بیرته روان دی.
آواز را تمبیږي، ما ته هم دی آواز کې لږ
مثلا. تاسو په سپیکر د چا خلاص ټلیفون کو بندولی شئ؟ اوس داسې ښکاري
ما خپل سپیکر مې بند کړو.
اوس سم شو انیف خلیل صاحب، اوس سم شو. ډیر تشکر، ډیر تشکر. ارمان صاحب، بیلګې په توګه راته وړاندې کولای شئ د نثرم یو نمونه؟
ښه، داسې دا زه کوشش کوم چې تاسو ته د بیلګې په توګه باندې څه چیز ووایم، خو دا چونکې تاسو مختصر وایئ د مختصر او د ایجاز په حواله به اوس په دې کې اسم خبره را روانه وي چې یو مختصر چیز وي او یو د مختصر نه علاوه یو ایجازي فیکټر وي په دې افسانه کې یا په دې نثرم کې. زه کوشش ماته یو منټ راکې زب تاسو ته یو نګړې برخه وایم
تر څو پر تاسو رو باسه زب اوردونکو ته وریاد کما ګران اوردونکو دا سه بحثونه اړمنه ځل نه دی چې په مطبوعاتو کې کیږي یا په مجلسونو کې کیږي یا په غونډو کې کیږي د ادب په تاریخ کې ډېر تپخوار سي په مختلفو وختونو کې د یو بل سره د صنف د موضوع او د فکری یا شعوري ادب په موضوعاتو باندې اختلافونه وخت وخت شي بده او د نړۍ په هان وای لکه څنګه د دوه په هان د ما سره د اتفاق کوي چې اختلاف یو فطري عمل دی خو اختلاف فطري عمل نه رسته چې کله مکالمه کیږي نو د دوړو طرفونو په لویان چې دی په مکالمه کې هغه ته ډیر څه ورکول کیږي زمونږ مقصد او مرام هم دا دی چې په دې موضوع باندې دا اوریدونکو یا ستاسو د ادب د طالب علمانو تند سهد پورې د هغه وچشي او هغه تند چې دا هغه لمده شي تاسو په هغه باندې لږ پوه شئ نو ځکه موږ داسې کړي دي پخوا هم اختلافونه شوي دي په دنیا په هر ژبه کې په انګریزي کې هم شوي دي په عربي کې هم شوي دي په هندي اردو او پښتو کې هم شوي دي لومنه ځل نه دی محترم ارمان صاحب کتا ست نظم میں پیدا کڑے وینورا تو اصول ولائے
او دا د یو نصرم دے دے اغه یو برخه دا
جی
زتا ست دا ویل غواړم دا داسې دی چې اواګونه ملامت یم تناسخ د ارواو روغ غواړم د عراف مزیګریا د برزخ سوی ماخامه انتظار نه وراوځي د جنت او دوزخ نوما نرگ او سورگ هم لاس پنام دی د فنا فی الله مقام امر امر د امکان تو شوند خان دی اوازونه را یوزه شما کی ډوب شو د تحلیل چینه کلام دی بپتسما غسل ولادت غسل جنابت او غسل تدفین ورته ولاړ دی د فضلتیا مخ نه پاکیږي رنگونه په زنګونو بدل شوی زه د ځان چرته لري د خپل روح لټون کې ورکیم یو بل ارتقا کی
واه 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 واه
په دې باندې یو ټوټه ده کنه دا چې په دې کې ډېرې ټوټې دي خو تاسو ته ما یو دا چې ټوټه وایلا چې هغه یو پورا معنا تر څه حد ورکول شي د دې نصرم نوم دی بدلون تکرار او ارتقا
په دې باندې کو دې باندې به هم باس کو چا واقعي غزل سینه دومره وړه ده چې هغه دومره غټ او ژور موضوعات چې دي هغه نشي ځایولې محترم حنیف خلیل صاحب په اکتوبر 19 باندې تاسو یو پوسټ ما په فیسبوک لیدلی وو د غزل مقدمه تاسو لیکلې وو پای کې تاسو لیکلې وو نه په هیګم چې زمونږ ځنی جدت پسند ظلمي پښتو کې د غزل مخالفت ولې کوي او د غزل په مخالفت کې د نوو صنفونو د ریواج لارې لټوي آیا موږ پښتو کې په غزل د بحث او تبصری حق ادا کړو آیا موږ د خوشحال بابا او رحمان بابا د غزل د مقام تعین وکړې شو او نورې په ځای پرېږدو آیا موږ د حمید علی خان کامگار کاظم خان او داسې په شلګونو کلاسیکي شاعرانو د غزل فنی باریکیو ته ورسېدو آیا دا حقیقت نه دی چې موږ درې سوه کاله پس هم د شیدا د شعر په فنی تکنیک او فکری ژورتیا نه پوهیږو او داسې بیا د دې مختصر چکم تاسو لیکلې دي په اخره کې تاسو لیکلې دي چې د ګران شاهد قماش خبره موږ د یورپ په کباړی کوټونو سرماته وو چې هلته ردیشي موږ تنويشي د کباړ واسکټ کې ډیر چمک دمک ولري او د پښتون صادر بیا هم صادر وي د روایتو امين بس دومره عرض دی چې د جدت په نوم هر څه کوي خو د روایت سپکاوی نه دی پکار غزل زموږ د روایتو امین دی باید چې خپل د غزل استادان درانه کړو استادان خو یو خوا ک غزل کې جدد هم قتل غواړي نو کاروان ولولای شاه سعود وګوري ممتاز او رغزی را واخلي او داسې نور محترم حنیف خلیل صاحب تاسو د پوسټ خبرې خلکو کتلې وی ماته هم یو دوه درې برخې ویلې داسې تاثیر ما محسوسو د دې پوسټ نه غني چې تاسو هم د نصرم د تحریک نرسو د پوسټ کړي دا فکر کوي چې غني دا تحریک چې د غزل مخالفت کې جوړ دی او نصرم چې دی دا یو نوې سنبت ته استاد ته پیته تحفظات دي مونږ پوه کای
ډیر مننه بولیری صاحب تاسو د ګران ارمان سي په خبرو کې او څوري د چې هغه د نصرم او د نظم د نوښتګر او د خوځښت او د تحریک ذکر چې وکړو نو هغه لونده دا خبرو کې چې په دې غزل کې جمود وو او د هیئت او ماهیت دواړو په لحاظ باندې یو سو کسان دی یا یو سو قسم غزل دی نو مونږ ملګرو غور او فکر وکړو چې دې جمود دا جمود مات کو او د دې نفرم په شکل کې دی خپلې حسی مخې ته راوستي. نو وړومبی خو زما د دغه پوسټ نه هم دغه تاثر ما ورکول غوښتل چې نوي صنفونه نوي اقدار نوي رجحانات چې دی دته خو هر کلی ویل په کار دي. خو دغه د غزن د جمود خبره سره زما اتفاق اوس هم نشته او مخکې نه و. بله خبره دا ده چې زما دغه پوسټ لکه چا دا تاثر اخیستی چې زه د نصرم خلاف یم یا د نو سینفلو خلاف یم. نو دا زه وضاحت کوم چې دا سینو ده. زه د هر نوی سیز په حق کې یم، هر کلی ورته وایم او د نوی والی او جدت نه بغیر نه خو زه ادب متحرک ګڼم، بلکې ټوله ټولنه او معاشره ولاړه وي چې جدت ته هر کلی نه ویلې کېږي نو ارتقا په ځای ودرېږي او هر یو سیز د ارتقا نه محروم شي. نو هر نوی سیز ته هر کلی ویم، خو د هغې دپاره څه ادبي جواز یا چې هر قسمه نوی سیز وي د هغې په خپل کانټیکسټ کې د هغې څه جسټیفیکیشن چې دی هغه ډېر ضروري دی. نو زما ته دغه پوسټ نه چې کوم تاثر اخیستی شوی دی، شاید چې هغې کې څه غلط فهمه د خلکو په ذهن کې وي او هغه دا چې زه د نوو سیزونو خلاف یم، نو دا وضاحت مې ځکه ضروري ګڼل. اوس به راشو نصرم ته چې په نوو صنفونو کې نصرم هم یو نوی سیز دی. نو تاسو شوی چې په خپلو خبرو کې وضاحت وکړو چې موږ سره اصناف دي، څه منظوم دي، څه منصور دي، څه نثري صنفونه دي، څه د نظم صنفونه دي. او نصرم چې دی نو په دې کې د نثر او نظم دواړو امتزاج دی او د هویت او ماهیت په حواله د دې پوره وضاحتونه شوي دي. زه نن دا غواړم چې موږ سره کوم د صنفونو تعین کېږي که نه، نو موږ به فعلحال صرف په منظومو اصنافو خبرو وکړو، نثر به پرېږدو. نثر کې خو ناول، ډرامه، افسانه، تکل او انشایي او دا ټول سیزونه دي. فعلحال په هغې بحث نه کوو، موږ په منظومو اصنافو چې خبره کوو نو په هغې کې یو شمېر داسې دي چې د هغې تعین په ماهیت کېږي، په هیت نه کېږي، په شکل او جوړښت نه کېږي. لکه موږ چې حمد وایو، موږ چې نعت وایو، موږ چې قصیده وایو، موږ چې مرثیه وایو، نو د دې اصنافو تعین او جوړښت او تعین چې دی هغه په ماهیت شوی دی چې په دې کې دننه دي. سو یعنی حمد به هغه نظم وي چې د الله تعالی تعریف وي، هغه نظم وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف وي، دغسې نور. او یو شمېر داسې صنفونه دي چې د هغې تعین په جوړښت کېږي، په هیئت کېږي. یعنې موږ سره چې د نظم کوم شکلونه دي، که هغه رباعي ده، که غزل دی، که مثلث دی، که مخمس دی، که مسدس دی، که نور زاړه قسمونه دي، که نوي دي، که معرا دی، که آزاد دی، د هغې تعین چې دی هغه په شکل دی، په جوړښت دی. اوس د دغو دواړو ترمنځ به موږ د نثرم فیصله کوو چې د دې تعین په ماهیت دی که په هیئت دی. او بیا که په هیئت او ماهیت موږ وضاحت وکړو، بیا به موږ ګورو چې دی دا نظم دی که نثر دی. اصل کې غلط فهمي دلته پیدا کېږي. که تاسو غواړئ چې زه خپله خبره جاري وساتم،
ضرور تاسو خپل بالکل دریزه پورا بمونږ ته وګ نسو. موږ د ارمان سی بلومنی دریزه پورا وګ نیولې مو، تاسو چې خپل خبره پورا کوي بیا بل سوال کوم. مننه.
زه کوشش کوم چې مختصر کوم. ګوري چې د نظم بنیاد چې دی آهنګ ولاړ دی، هغه په ریدم ولاړ دی، په ترنم ولاړ دی. او زمونږ د نصرم ملګری کوشش کوي چې په نصرم کې هم په آهنګ او په عروض او په ردم باندې خبرو کی، خو هغه د مصرو او د نظم د هیئت هغه عروضي نظام نه دی، نه کوي. دی د ټکو او د جملو په هغه ردم خبره کوي. نو داسې ټوله ژبه چې دی هغه په ردم کې دا ټول د هر یو لفظ یو سټرس یو پاز موجود دی. خو موږ که کله د سیز یا نصرم چې دی کله موږ د نظم یا نثر ته وړو، نو موږ بیا خصوصیات هم بیانو. مشکل دی پیدا کړی دی چې موږ په مشرقي شاعرۍ کې د مشرقي روایاتو مطابق دې ته د نصرم نوم کړی دی. یعنی نثر او نظم دواړه مشرقي پوری دي، د عربۍ ټکي دي او دواړه د یو بل متضاد دي. د نظم مطلب دی منظوم کلام په ریدم کې، په ضبط، قانون او ضابطه کې راغلی کلام. او د نثر مطلب دی سکیټرډ، ویشلې، شیندلې، خور ور خبرې اترې. نو چې کله په مشرقي روایت کې موږ د نثرم ته کې جوړو، نو دوه متضاد سیزونه راوړو. بیا چې کله موږ مغرب ته ځو او د پوئم ان پروز خبره کوو یا د پروز پوئټری خبره کوو دغه ځای کې د نصرم چې زمونږ کوم ملګری دي د هغوی توجه زه دې ته راوړل غواړم چې دغه پوئم ان پروز چې دی دا په یورپ کې یا په مغربي ادب کې پوئم ان پروز چې دی د هغې مطلب دا نه دی چې نظم په نثر کې د هغې مطلب دی شاعري په نثر کې په شاعرۍ او په نثر کې به فرق ډېر ضروري چې په هغې خلک پوه شي تاسو ته پته ده چې دا پوئم ټکی چې دی دا اصل کې د فرینچ ژبې نه راغلی دی په فرینچ کې د ټولې شاعرۍ دپاره لفظ پوئم دی پوئم نه انګریزۍ ته راغلی دی پوئم او په انګریزۍ کې یا په مغربي ادب کې د ټولې شاعرۍ دپاره لفظ پوئم دی په مغربي ادب کې مشرقي صنفونه نشته هلته رباعي او چاربیت او نیمکۍ او بدل او ټپه او غزل او دا څیزونه نشته هغلته ټوله شاعري پوئم دی نو هغې چې ټوله شاعري پوئم دی او پوئم ان پروز یادی مطلب یې دا دی چې شاعري په نثر کې نو زه د دې په حق کې یم چې په نثر کې شاعري کېدی شي خو په نثر کې نظمیت نشي کېدی په نثر کې نظم نشي کېدی نو دا منصور شعر یا نثري شعر یا په نثر کې شاعري دغه څه نوم پکار دی جی
پروگرام کے محققین او عالمان ڈاکٹر حنیف خلیل او محترم سمیع الدین ارمان سے منگا د پختو ادب نوی صنفنو په ځانګړې توګه په نثرم یا نثري نظم باندې باز کو تاسو دا پروگرام اوري زما لپاره دواړو محترم ملمنو دا پروگرام چې څومره زه فکر کوم آسان دی د سوال کولو په بنیاد باندې ځکه تاسو دواړه ډېر غټ عالمان او د یو سوال نه بل جوړې دي شي ډېر آسان دی په دغه شان ګران هم دی په یو لحاظ سره چې دا یو عالمانه موضوع ده نو زه ډېر محتاط یم په خپل سوالونو کې خو حنیف خلیل صاحب د دې مخکې چې زه سمیع الدین ارمان صاحب ته لاړ شم او هغه ځواب وایي تاسو لږ مختصر که وضاحت وکړئ تاسو وایي چې د غزل انجماد یا د موضوع منجمد کېدل چې دا تاسو نه منئ دې سره اتفاق نه کوئ لږ وضاحت وکړئ ولې غزل ولې تاسو فکر کوئ چې د نظم هم یا د بل یو صنف امرا په یو مصر کې یو شعر کې یو مضمون بیانولی شي
ګورې صاحب یو خو غزل د خپل لغوي معنی نه ډیر پخوا راوته دی چې د خصو سره خبرې کول یا د حسن او جمال او د خیس خبرې کول یو مخصوص کیفیت چې هغه د غصه او د سپی د غزل القلب د استلانه راخستې شوی دی دغه معنی خو غزل ډیر پخوا وسیکړي دی او پریخي دی اس پر غزل کی زمونگا معیشت شتا دے سیاست شتا دے نفسیات شتا دے جمالیات شتا دے کرنٹ افیر شتا دے پاگے کی طب شتا دے پاگے کی دا دنیا طول علوم شتا دے او دا غزل پورا نزاکت سر دا غزل پر جبا کی دا طول کی زولا بیانی گی و بیان شوی گی نو دا جمود خوز زکا پا حق کی نیم ول چې ما دا کم دا نو شاعران و ذکر کرے دے دا دی شاہ سعود و دا دی زن نور و ملگر و دا شاروان سیم تاسو گوری چې هغه په غزل کې د کوم علوم او فنونو چې کوم اړخ راخلي د دنیا کومه مسله راخلي هغه د غزل په ژبه کې بیان دي هم شي او بیانې دي هم بیا زما اشاره دې ته و چې د غزل په دوو مصرو کې څومره لوی مفهوم بیانې دي شي هغه د نظم په ډیرو شکلونو کې نشي بیانې دي زه د مثال لپاره تاسو ته یو شعر د کاظم خان شهدا یم چې هغه درې سوه کاله پخوانی د غزل شعر دی او نن یې تاسو غور وکړئ چې پاره کې څه څه مفهوم بیان شوی دی یعنی آسان شعر د شهدا دا دی چې شګفته کړه لکه لمر جدید هر چاته چې پتل دي سیاپوش تمام جهان شي خو زه چې انسان ته د اخلاقو درس ورکړي چې خپل ټنډه داسې روښانه کړه لکه نور او نور چې پروږي نو ټول کائنات تور شي شپه شي نو څو هم چې کله مړ شي یا وفات شي نو ستا په غم کې هم خلک تور لباس د غم واغوندي
غزل په یو شعر کې دومره غټه موضوع چې دا د هغه ویل امکان لري علمی استعداد غواړي او پوهه غواړي نو امکان لري همدا شان دې سمیدو در ماسب زتا ستر تر اعظم کده حنیف خلیل سے په بیان کې تاسو کمزې فکر کوي چې خپل جواب وې نو ضرور هغه تبا مونږه مقدر کوو هغه وې خو زه دې سره سره یو سوال هم تاسو نه کوم لکه څنګه تاسو خپل ابتدایي کلماتو کې د انجماد یا د محدودیت ذکر کھڑے وہ نو سنگ چہانی فخریل سے مثال درک داسې مثالونه ما هم لوستي دي. مثال په توګه کومنګ د پښتو د جدید نېشنلیزم په شاعرۍ کې بانی خوشحال خان خټک ګورو، نو د هغه دا شعر چې درس پښتون تر قندهار تر ټکا سره یو د ننګ پکار پټه وشکار د نېشنلیزم بیلګه ده. او کومنګ د تخیل او وجدان خبرو کنو، او دا شعر چې مثال په توګه په بل ځای مې پرزو نه دی ارغما ته زما د زړه د مات کو دی رهانې، دا خو ډېر اعلی اشعار دي، پوره پوره مضامین دي په یو شعر کې ویل شوي دي. او کدا سي د هغه بیا د ترخګري او رخنګري په موضوعاتو شعرونه دي، کده نفسيات او جنسيات په موضوعاتو شعرونه دي، نو په یو شعر کې پوره مضامین ویل دي. یا په ورستیو کې لکه څنګه کاروان ذکر کو حنیف خلیل، نو دا هغه دا شعر د بیلګې په توګه چې مرغان دی راشي زمونږ لپو کې د ځالې وکړي، غر منختر نه لري او ونې مو چنار نه لري، که ما شعر غلط نه ویلې سمیدو در ما سه تاسو فکر نه کوئ دا هغه ماډرن یا جدید او پخوانی شعرانو کې دومره توان و چې هغه په یو شعر کې د پوره نظم نه هم زیات ژور بیان کولی شو، هغې تشریحاتو ته اړتیا ده. او د دې جواب سره سره د حنیف خلیل صاحب دغه بیان ته تاسو خپل جواب وایئ.
خاص سم ده، یو خو زه ډیر اصولی خبره بدل ته وکم چې دا تاسو کوم مثالونه ورکړه شعر او شاعرې د شاعرانو د غزلونو او ډاکټر صاحب کومې بیلګې وړاندې کی، زه دلته یو اصولی خبره کوم چې هغه دا ده چې مونږه د یو صنف د بل صنف سره کوم تقابل کوو د هغې په بنیاد باندې تعینې قدر کوو د بنیادی طور رساری ویلنه ده. لکه زه دا وایم چې دیم دا منی ډاکټر صاحب ته هم دا وی چیر نثری شعر چې کوم دی که نه، نو په نثر کې یا شعر چې دی ورته اشاره وکړله دا مخکې څنګه لیکلی شوي او په نثرم کې څنګه لیکلی کېږي، که دا تقابل کېږي او د دې په بنیاد باندې څه نتیجه خیز بحث مخې ته راځي نو هغه به ډېر ټیک وي. لکه دا بالکل مونږ داسې
کوو رول نه کوم. ډاکټر سمی الدین صاحب، تاسو هم خپل ابتدا د تقابلی جایزې نه کړی و لکه د غزل؟
بالکل زه دا راځم، ای غاغي خبره تر راځم بنیر صاحب، هغه خبره تر بالکل راځم. هغه د دې اشتراک په بنیاد باندې وا چې د دې معنون یو دی، لکه څنګه چې د افسانه او د ناول معنون یو دی او هغه کې د هغه باوجود د هغه سنفی دغه جدا جدا وی، صفات جدا جدا وی. نو اصولی طور لکه دا زه یو دغه سوچ کوم رائے لرما چې تقابلی حوالے سره د عنواناتو د اشتراک په بنیاد باندې خبره کیږي، نو لکه هغه به دغه رنګي روایت خو خون کی یا هغه په چې کوم ټولګي دی یا طبقه دی ابل خپل خپل مزاج مطابق هغه چیز هغه طرف ترکاږي. نو ځکه دا وایم چې یاره دغه تقابل دی د عنواناتو او د عنواناتو مطابق وشي. لکه تاسو چې دا کم سیزونه کم شعرونه ولوسته، زه به د نثرم نه داسې سیزونه ووایم چې لکه مطلب دا دی تاسو به خپله د هغې اعتراف وکړي ومنئ چې یاره واقعي دا په موضوع یا په کرافت او په تیم حوالې سره داسې ده. نو مونږ به یو نتیجه خیز بحث ته ونه رسو، بلکې زموږ نتیجه به دا راوځي چې یاره دلته هم یو خپل امتیازات شته او هلته هم خپل امتیازات شته. لکه څنګه ډاکټر صاحب وویل چې یاره زه مخالفت نه کوم خو زما دا یوه رایه ده. نو دا بنیادی خبره چې کوم ته ډاکټر صاحب اشاره وکړه هغه دا ده چې یاره د یو صنف چې کوم شناخت دی هغه به په کومو بنیادونو باندې کیږي. دوی ورته ډېر ښه اشاره وکړه خو ای کې دوی تقسیم وکړو چې یاره یو د ماهیت په لحاظ باندې چې هغې ته مونږ تیماتیک فیچرز وایو، او یو د ظاهر یا د هغې د کرافت چې فارمل کوم فیچرز دي په هغه بنیاد باندې دی. زه دا ویل غواړم چې په پښتو کې د نظم د تحریک نه بعد د خوځښت نه وختګر نه بعد نثرم چې د کله نه لیکلی شوی دی تر اوسه پورې، او تقریبا د دې خو زیات نه زیات دغه دوه کاله به کېږي، او هغې کې یو کتاب پبلش دی، یو نمبر پبلش دی، او شل پنځه مضامین به ټول شعر وي. دغه د دوه درېو کلونو سفر دی راغې. خو په دنیا کې د پروز پوئټری او د پوئم ان پروز ډاکټر صاحب خبره بالکل ټیک ده، خو په صنفي حواله باندې په دې کې به هر حال فرق شته دی چې پوئم ان پروز څه شی دی او پروز پوئټری څه شی ده. اصل کې داسې کار شوی و چې دا په فرانس کې د نثرم چې کوم دی پوئم ان پروز، یعنی د نظم په شکل کې شاعري کول اغا د اغا زین د سنف د خپل د سنفي شناخت سره چې کله انګریزي دنیا ته راورچي د نو دی سره د مخ کې نه پروز پوئټري ونه دی د اغه حیثیت نه قبلو او دا یو لسانی تعصب بنیادی طور باندې لکه څنګه چې اوس مونږ وایو چې په امریکن لټریچر کې چې کوم مینیمالیزم دی واړه نظمونه دی مونږ سره د پخوانه په سنسکرت کې یا په هندي روایت کې او شلوکونه دی یا ټپه ده نو دا اغه ورکړه نه ده زمونږ ورکړه ده یا دا زمونږ سره په خپل شکل کې دلته موجود دی دغه رنګي نو دا د فرانس دغه پس منظر چې کوم دی د اغه یو وړوکی شانته غلط فهمي یا لسانی تعصب دا په انګریزي دنیا کې پیدا کو په یورپ کې خصوصا په امریکا کې چې کله دا هغه ته تلو نو دی کې یو بل اختلاف راغلو په عالمی ادب کې یو صرف آسترالین لټریچر کې او یو پرشین لټریچر کې دی دوو جبو او د دې لیکوالانو دا د خپل سلفي شناخت او د لاسلیک سره قبول کړی دی او د دین علاوه چې دا کم کم ځای ته تللی دی نو الته خلک د خپل جبو سره د دې هغه کوریلیشن جوړولو باندې تعلق جوړولو باندې په مختلف نظرونو سره را مخته شوی دی لکه دې مثال به تاسو ته دا وایم چې نوی شاعری چې کله مونږ د نظم سره تړو یا د مینیمالیزم سره تړو نو ډیر خلک دا وایي چې یاره په پښتو باندې دا د اردو اثر دی خو زما رائے دا د چیرې دلته کې چې د ټپې کم شکل دی ټپه مونږ د نظم په ساحه کې شمارو نو دلته کې بیا د نوې شاعرۍ صورت ګری چې کوم جوړیږي یا تعینې قدر چې کم کیږي هغه ډېر جدا راځي بهرحال زه خپل خبره داسې راټولوم چې د نثرم یا د پوئم ان پروز چې کومه خبره ده دا چې کله کیږي ډاکټر صاحب چې کوی چې شعر ته ویل کیږي خو سنفی شناخت حوالے سره دا بالکل کلیئر دا چې نثری شاعری جدا شیز دی نثرم چې کم دی دا جدا شیز دی او دا اغه د پاره د تمامه دنیا د عالمی ادب د یو ان او چې کوم غټي غټي جبې دی دا اغه ټول د نثرم د شناخت د پاره د تھیماتیک فیچر دی نه د ماهیت چې کوم عناصر دی او د فارمل فیچر چې کوم عناصر به بنیري سي د غوټه شمارل تاسو ته غواړم دا اته فیچر دي او د دې اته فیچرز په بنیاد باندې اغوي د نثرم امتیاز د نثرم ځان له شناخت د دې د پروز پوئټري نه بدلون هغه شماري دا چې کوم دی په دې کې یو رومبي سیس چې کوم دی هغه فلیکسیبل فارم اند سټراکچر دی چې کوم ته مونږه به اتی وایو په اسانو ټکو کې مونږ دا وایو چې د دې هيئت چې کوم دی دا د خپل ماهیت نه روزي یا نظم د ځان تر خپل هيئت په خپل روړي خبرې په ډیر کې دي شي خو یو نقطه ده دا دویم بریویټی د دې فیچر دی چې په دې کې به ایجاز وی لکه په افسانچه کې اختصار وی په بریویټی کې ایجاز وی ډاکټر صاحب په دې پوئګی تاسو په پوئګی چې دا څه سیس دی بل دریم فیچر چې کوم دی نو هغه اپوزیشن باینری ریلیشن او ډوالټی سنویت هغه راوړی دی بل چې کوم دی اونټالوجی دا وجودیات دی چې هغه په دې نثرم کې په مختلفو شکلونو باندې راځي وجودیاتو کې مونږه مابادو طبیعتي عناصر نیچر فطرت او ریئلیټی حقیقت او د حقیقت حقیقت ذکر کوو دا د پټمیټک فیچرز کې چې کوم دی نو دا راځي اوس د تمامه دنیا ادب چې موږ شمارو هغه کې ودا فیچرز ګورو چې را دا اتوان پوره کیږي کنه پوره کیږي یا سونه وخت کې دا پوره شي دي او سدي سند یو ریپیټیشن دی په دې کې لکه مثال په تو رسم رسم رسامی دا د سلور پینځه ټکی دی یو ستر دی خود دینه لس اته قسمه مینینګ راوزی دا په تکرار په حواله باندې دا چې بیا د نظم برخه کیږي نو هغه د دې یو خپل د نثرم د پاره چې کوم سټانډرډ جوړیږي په هغه کې د یو ځای دی بل بین المتونیت دی انټر ټیکسچوالټی چې څه ته وایي ورپسې سیکنډ لاس نقطه چې دا نو هغه ډیسفیګرینګ پوئټیک لینګویج یعنی د عروزو مکمل انحراف وی دا عروزو هیڅ قسم پابندی بنوي او اخره کې چې کوم دی هغه میمیکری دا اته فیچرز دي چې دې کې سټیماتیک دي چې فارمل دي په پښتو کې چې کوم نثري نظم لیکل شوی دی او هغه کې بنیري صدا چې دا چې دوا یا درې مجموعه چې د فضل محمود روخان صاحب کمی دین او هغه په خپل کتاب باندې ورته صرف دومره لیکلی دي چې دا نثري نظمونه دي. هاشم بابر صاحب چې کوم دوه کتاب به سره چاپ دي نو هغه هیڅ نه دي لیکلي، د صنف تایی نه د سره نه دی کړی. دغه رنګې نور نظمونه که انفرادي کوم چاپ دي نو هغې کې هم د دې په صنفي شناخت په حوالے باندې خبره نشته دی. اوس د پښتو چې کوم د نثرم د نوم نه پس کوم نظمونه لیکلي شوي دي نو هغه زما د مطالعې مطابق په هغې کې تھیمیټیکل دا ډسټنګوش فیچر او دا فارمل چې په هغې باندې د بهرنو ژبو نثرم معتبر کیږي او خپل شناخت ځان له مومي د پروس پوئټري نه علاوه پوئم ان پروس په شکل کې، نو هغه مطلب دا دی چې په پښتو کې دا ټول پوره کیږي. د دې تھیوري او پریکټس دواړه زما په مضامینو کې شته دی، نو ځکه مونږ دې ته دا جدا نوم چې کوم دی هغه ورکړی دی. بل یو خبره ده چې ډاکټر صاحب دا وایي چې یاره نظم چې کوم دی د هغې یو ځان له حصه ده، ځان له خپل اصول دي، او نثر چې کوم دی هغه ځان له خپل اصول دي. دا خبره په یو حواله باندې بالکل ټیک ده چې د هغې خپل خپل تخلیقات دي یا خپل خپل دغه دي اصول دي او صنفونه دي. خو داسې ده چې دی دا څنګه نثر هم کیدی شي او څنګه نظم هم کیدی شي، نو د دې علمي هم ډېر زیات دلایل دي. خو د اورېدونکو د دې خپل بحث ډېر زیات دی اسانتیا دپاره زه دا وایم چې دا د نظم د دې د نظمیت دغه څه شی دی، دلیل څه شی دی که نه؟ شاعري خود په دې خو زموږ اتفاق دی. ډاکټر صاحب اختلاف په دې باندې دی چې یاره دا نظم نه دی. نو نظم دا داسې دی چې یو خدا د نظم په نیت باندې لیکلی کیږي، بل دا په پیراګراف پیټرن کې نه لیکلی کیږي، بلکې دا د فری ورک یا څه ته چې مونږ آزاد نظم وایو. نو د دې د لومبني لوک چې کوم دی یا په پاڼه د دې کوم پریزنټیشن دی یا د دې کوم ظاهري شکل دی، یعنی زه د دې د هیئت ته د هغه هیئت نه وایم چې کوم د عروجو په بنیاد باندې کیږي، بلکې د دې د لومبني ښکاره چې دا د نظم په نیت لیکلی کیږي او د آزاد نظم په پیټرن کې لیکلی کیږي، په اصولو نه، صرف د هغې په پیټرن کې لیکلی کیږي. نو په دې بنیاد باندې دې ته مونږ د نظم هغه دلیل راوړو. او نثر چې کوم ورکې راځي نو هغه په دې بنیاد راځي چې د نظم څومره دغه دي اصناف دي، نو په هغې کې بنیري صاحب مصروي دلته کې مصره نه وي، دلته کې جمله یا سطر. نو په دې بنیاد باندې یعنی په دې کې د نظم عنصرم شامل شو او د نثر عنصرم شامل شو، تر څو پورې چې د نظم لفظي معنی ډاکټر صاحب وکړه او د نثر لفظي معنی وکړه، په هغه بنیاد بیا وویل چې یاره دا رایوځ کیدی نشي. نو زه دا وایم چې که دغه لفظي معنی په ځای باندې مونږ اصطلاحي معنی واخلو نو بیا به دا متضاد ثابت نشي، او بیا د دې مجموعه چې کوم ده یا د دې په مشترک بنیاد باندې یو دریم سنتیسیس چې کوم دی هغه به مخې ته په اسانه باندې راځي.
سمدا
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
حنیف خلیل صاحب، زه غواړم چې تاسو د محترم ارمان صاحب چې کوم دلایل دي د هغې ځواب ورکړئ. خو تاسو چې کوم خپل ابتدایي کلمات ویلي په کې دوه نکتې زه غواړم د هغې وضاحت تاسو وکړئ. د دې نه مخکې چې تاسو د ارمان سمیالدین ارمان صاحب د مکالمې ځواب ورکړئ، یو تاسو دا ویلي چې آیا ګری مونږ تر اوسه پورې د غزل یا د غزل ګو د مقام تعین کړی دی چې مونږ نوي صنفونه لټوو او مثال نمونه هغې ورکړی وو. دا کچري دا زما سوال دی، کچري داسې نه دي شوي چې د غزل د غزلګو د مقام تعین نه دی شوی، او د حمید او د شیدا او د حمزه او د بل محترم باندې ژورې سیلنی ندی شوی نو آیا گنی تاسو دا فکر کوئی چی دا حاغی نو مخ کی دا دی دور که تقاضی سوک محسوسی نو حاغو بانی دا پابندی دا چی گنی اگر بنا که یو سوال دا دی دی سر سر زبل سوال دا کوما چی کچری اجمل خټک او غنی خان د خپل خوخ مطابق نظمون انتخاب نوی کرده نو آیا قبا بیا هم دومره غټ شاعرانو چې غزلې لیکلې سمره چې اوس د نظم په وجهه غټ شاعران دي لکه مثال په توګه د غنی خان دا نظم زما ته رایدېږي چې دا مونږ ولې پیدا شو تقاضا د ژوندون څه ده زه یو داسې جواب غواړم چې ضمیر مې مطمئن کړم هر څوک اوتې بوتې وایي صدرو او رښتیا وایي یو ملا بس دومره وایي عبادت د ژوند مقصد دی چې څوک ښه کړي هغه ښه دي چې څوک بد کړي هغه بد دي ما ویل ښه ده منم خو زما بلا عقیده ده که سجده د ژوند مقصد دی نو لعنت په داسې ژوند شه دا خو صرف تجارت شو دا لا څنګه محبت شو سجده نشوه مزدوري شوه یاره دا خو بازاري شوه یا زما ضمیر کافر دی یا دا خلک لیونی دي زه خو داسې سجده غواړم چې مقصد یې محبت وي آیا دا نظم په یو شعر کې لیکل امکان لري او زما چې کوم دوه سوالونه دي د هغې نه وروسته بیا تاسو د سمیدون ارمان صاحب ځواب طرف ته راشي
خوشحال رحمان کاظم خان د غزل د جایزه حق نوی ادا کړي نو آیا نوی اصناف یې نه راځي دا ډېر بنیادی سوال دی او زه بالکل دا ویل نه غواړم دا ضروري نه ده چې مونږ اول خپل کلاسیکی روایت او غزل تکمیل تر رسولو بیا به نو فیزونو تر ازو دا هرگز مطلب نه دی زما د دغه خبرې مطلب دا چې مونږ دې د نو سنفونو جواز د زړو سنفونو د جمود په جواز کې ونه لټو مونږ وایو چې غزل د جمود ښکار دی ځکه مونږ نه وی اصناف راوړو دا خبره صحیح نه ده ځکه چې که غزل د جمود ښکار وي په کار دی چې مونږ خپل غزل راسپړدلې خو وي مونږ د خپل غزل خصوصیات خوبه دغه خوندونه دغه نزاکتونه دغه تکنیک او څلور سوه کاله کې مونږ پاره پوهېدو شو او مونږ وایو چې د جمود ښکار دی یا ځکه د نو سنفونو ضرورت دی دا رایې صحیح ماته دا ګوره دا ټولنه چې ده کنه دا ولاړه نه وي جامده نه وي که مونږ د زړو اقدارو حق نه وي ادا کړی نوې خبرې به راځي خو دا ویل نه دي په کار چې جدت مونږ د روایت په جمود کې ولټو اصل مقصد نه دا اوس به راشو دې خبرې ته چې هغه زما د زور بیان کې کومې نکتې ما نه پاتې وي بیا ورسره د ارمان صاحب ځینې خبرې هم راغلي په هغې هم خبره کوم خو هغه زړې خبرې خو زما په خیال کې واضحه شوې چې
حلیم صاحب هغې ته لاړ شي خو ما یو دې سوال کې د مثال د بېلګې په توګه د اجمل خټک او د غنی خان حوالې ورکړې په هغې لږ رڼا واچوي تاسو هغې ته څنګه ګورئ بیا مخکې لاړ شي
د اجمل خټک او د غنی خان کو تاسو د نظم حواله ورکړه کنه
او جی ما ویل کدی غزل لیکلې په غټ شاعران وې سازو پنس
جی بالکل ګور دا داسې نه وي بولې صاحب دا شاعری چې دا په منصوبه باندې نه کیږي او زما د نصرم په لیکونکو باندې یو وړوکی شان اعتراض دا هم دی چې دی نصرم د باقی د منصوبې مطابق کیږي څومره چې تخلیق وې کنه تخلیق فلوینتلی سپونټینیسلی تخلیق تا باندې په خپل راځي او تا نه ځان هغه وصولې او بیا یو شکل اختیاري
ډاکټر صاحب دې سره لږ په منځ کې اختلاف کوم زه چې کوم دلته په تور سکال په امریکا کې ما کالج هم وي یونیورسيټي مې هم وي او لټریچر مې هم لږ ډېر دخل کو سره باسنو کړل دې خو باقاعده لیک ته منصوبه جوړي یو آوټلاین جوړي یو تیم راخلی ټاپک راخلی پاغه باندې بیا دغه نرستو دغه جایزه اخلي سلنه بیا لیکي دا سه دلته خدا سه ما محسوس کړی دی یعنی باقاعده منصوبه بندي سره لیکيږي او اغه لیک چې منصوبه بندي سره وشي هغه زیات پیوړې ګڼل کیږي نسبتا
نو نه زموږ دا مقصد نو د زموږ مقصد دا دی چې دانشي اول نه جوړيږي چې اول موږ سانچی جوړ کړو بیا دا غږ لپاره موږ مواد راټول کړو زما دا مقصد دی چې شاعري شوی دا او بیا نمونه ورکړی شي دا کم قسم نظم دی دا کم قسم سیز دی دا غزل دی دا کم سیز دی نو اجمل خټک یا غنی خان چې د نظم شاعران دي دغه نور لوی شاعران دي دوی په منصوبه بندۍ باندې غزل نشو لیکلی. دا د انسان د تخلیقي جوهر خبره ده، د هغه د مزاج خبره ده، او هغه باندې کوم چیز وارد کیږي په کومه ډانچه کې هغه نه وسولیږي
بالکل.
په غزل کې به ته ټیکنیک هم ساتي، تلازمه به ساتي، په هغې کې به صنایع بدایي ساتي، په هغې کې به نسبتونه ساتي، نو اله به ښه غزل لیکلی کېږي که نه. نو او بیا په دوو مصرو کې چې تا یو خیال بیان کړو، بیا په نورو دوو مصرو کې هغه نشي کېدی. نو د فکر شاعر دپاره د نظم هیت زیات سوټ کوي، او چې کوم د تخیل شاعر دی، د تخیل او د تفکر دا فرق هم لږ وخت غواړي چې زه تاسو ته ووایم. خو بہرحال کم چې د خیال او پرواز او د رفت شاعر دی، هغه له غزل زیات مناسب دی. کم چې د تفکر او د تفلسف شاعر دی، او هغه ډیر ډیپ او ژور خیال لري یا ژور فکر لري، هغه لپاره نظم زیات مناسب دی. خو دا تاسو ذهن کې وساتئ چې غنی خان، اجمل خټک یا مراد شینوار یا د نظم بل لوی شاعر دا نشي بولی چې هغه خپل خیالات په غزل کې پیش کړي. دا چې څنګه فکر دی، هغه څه به ورسره ډانچه راځي. که دغه خیالات مسلسل وي، فلسفیانه وي، ژور وي، تفکر وي، تفلسف وي، نو هغه به د نظم شکل اختیار وي. که د هغه په خیالاتو کې ټیکنیک وي، تخیلي رفت وي، پرواز وي، اگزاجریشن وي، مبالغه وي، هغه به د غزل چوکاټ اختیار وي. که په منصوبه بندۍ نشي کېدی، نو اوس به زه بیا راشم خپلې زړې خبرې ته، چې موږ په دې خو کلیر شو چې شاعري چې دی هغه په نثر کې کېدی شي. دغه لپاره زموږ ځین کې یو مثال وو چې هغه مثال زه تاسو ته ووایم، بیا د ارمان سي په اړه خبرې لنډه تشریح کوم. ګورئ، زه موږ چې د کوم سیستم نظم وایو او کوم سیستم نثر وایو، زه د یو بل متضاد ګڼم. هغه په دې دنیا ګڼم چې اوس زه تاسو ته د نثر یو ټوټه وایم خو هغه اصل کې شاعري ده، او بیا زه تاسو ته نظم وایم چې هغه په اصل کې شاعري نه ده. یعنې د نثر ټوټه زه د امیر خلیل سره یو افسانه راخلم چې د هغې عنوان دی دیوه مړه شوه. هغې وروستی دوه جملې څنګه دي؟ دیوه مړه شوه چې تین دا دی چې په هغې کې د سرمایه دار چې دی د یوې غریبې ښځه بالخانې ته بوزي او هغې سره زیاتی کوي. امیر خلیل صاحب په اخره کې هغه سسپنس کې دا وایي چې کله دا ښځه بالخانې ته لاړه، نو بیا جملې داسې لیکي چې په دغه حکله زما د فکر ډیوه لا نه وه بله چې د بالخانې ډیوه مړه شوه، او په ډیوه مړه شوه افسانه ختم کړي. اوس دې دوه جملو کې زما موقف دا دی چې دې کې شاعري شته، په دې کې د ټکو د دې تناسب او د اندازو ګوري چې په دغه حکله زما د فکر ډیوه لا نه وه روښانه چې د بالخانې ډیوه مړه شوه. دا نثر دی، په دې کې نه ردیف او قافیه شته، نه ترنم شته، هیڅ نشته، خو دا شاعري ده. او که زه تاسو ته د نظم نمونه ووایم، د عام فرض کړه نظم کې خلک وایي چې د لرګي ککړی کې سیس کله پخېږي، نه پخېږي د لرګي ککړی کې سیس. اوس دا پورا نظم دی، نظم دی، په دې کې ټول لوازمات پوره دي، خو دې کې شاعري نشته. نو په دې پوهېدل پکار دي چې پروز ان پوئټري ان پروز چې دی هغه څه شی دی، او پروز پوئټري څه شی دی، دا بالکل دا دواړه څیزونه جواز لري. او دا په فرانس کې، په یورپ کې دا موجود هم دی، د فرق سره موجود دی. یعنی پروز پوئټري بیل شوی دی، او پوئټري ان پروز بیل شوی دی، خو دغه دواړه جواز لري. دا نظم چې دی، نظم کې به ټول لوازمات د نظم پوری خو شاعري به پکې نه وي، شعریت یو بیل شوی دی.
نه، دا خبر لږ تاسو داسې فکر نه کوئ چې ګنې ډیر زیات یو ډیر اګریسیو سټیټمنټ دی، یو ډیر زیات تون بیان دی چې په نظم کې به شاعري نه وي؟
زه بالکل زما دا رائے ده، زه په دې باندې خبرې ته تیار یم. دا زه ثابتولی شم چې صرف منظوم کېدل شاعري نه ده. یعنی یو څیز کې بهر وزن ردیف کافی را وستل چې دا شاعری نه ده، دا بالکل شاعری نه ونه
بالکل. دا خو دا خبره معتبر ده، دا خو بنیری سپ ټیک وي دی باندې، خو زما خیال دی اختلاف نشته، یک دونی دونی دو دونی چار دا نظم دی خو شاعری نه ده.
جواز دپارا غزل خصوصیات هم بیان کړ، او دا پکار هم دی د نثرم لیکون کی یا د هر صنف لیکون کی پکار ده چې کلیئر وي او په خپله پې باندې پوه وي او بل پې پوهولی هم شي. خو دوی چې کوم دغه بنیادی نقطې بیان دي که نه، دغه کې یو خو زیاتې تیمیټیک دي. تیمیټیک نه مطلب دا دی چې د ماهیت سره تعلق لري، د مفهوم او د فکر سره تعلق لري. کم پکې داسې دي چې هغه د سټرکچر سره تعلق لري، د سټرکچر خصوصیات زیات ضروري دي. یو تیمیټیک چې کوم دي که نه، یعنی ستا یو فکر دی، یو مسله ده، یو ایشو ده، یو ډېر فلسفیانه خیال دی، نو هغه ته په هر صنف کې بیانولی شي. ایون چې په نثري اصنافو کې په افسانه په تکل په کوم کوم څیز کې بیانولی شي، دغه شان ته دغه خپل فلسفیانه فکر یا تیمیټیک چې څومره ستا بنیادي نقطې دي، هغه ته په منظومو اصنافو کې هم په غزل کې هم ویلی شي، په بل یو منظوم صنف کې هم ویلی شي. خصوصیاتو باندې توجه پکار ده چې د سټرکچر وي، او بیا هغه چې کوم دی د نثر طرف ته بوزي د هغې یې بل خصوصیات بیان کړ، د نظم طرف ته چې بوزي د هغې یې بل خصوصیات بیان کړ. نو اوس په دې که مونږ بحث کوو که نه، دا بیا خپلو کې ګډوډېږي، او د نثرم لوستونکي او په نثرم پوهېدونکي کنفیوز کېږي، هغې د تذبذب ښکار کېږي.
ډاکټر صاحب، زما په پروګرام کې 15-16 منټه پاتې دي، او زه به غواړم چې اختتامي کلماتو لپاره هم ایکول یا یو شان ټایم تاسو دواړو ملمنو درکم. خو دې نمخ کې تاسو دواړو چې په کومه خبره اتفاق کو پای کې، زه یو درېمګړې رائے چې د هغه اظهار ضروري کول غواړم. هغه دا ده چې په کوم سره کې یا کرخه کې ریدم وي، بهر وي، وزن وي، تھیم وي، بیان وي، ابلاغ وي، هغه نظم وي، هغه شاعری ده. خو کدې شي هغه اعلی شاعری نه وي، هغه ډېر اعلی شاعری نه وي، هغه عام شاعری وي یا کمزور شاعری وي، خو ځینی خلک دا فکر هم کوي او دې باندې ځینې خلکو اتفاق دی. بیا هم ستاسو دواړو رائے ته زه ډېر د احترام په نظر ګورم. سمیدون ارمان، سمیدون صاحب، زه غواړم چې د آخري درې منټه، یوازې درې منټه دینه مخکې نه، په دې کې تاسو خپل اختتامي بیان ورکړئ په دې موضوع باندې، په دې په ځای د دې چې زه سوال وکړم پروګرام به ختمو.
ډیر مننه. ما خیال دا دی چې مونږ خو بحث ډیر نتیجه خیز ځای ته راورسېدو، او په دې باندې د ډاکټر صاحب خبره تقریبا دیږي کې ودرېدله چې یاره دغه کنفیوز کېږي لوستونکي، کنفیوز کېږي. دا زما خیال دی دغه اخیری خبره وه، نو په دې بنیاد باندې لږ نور وضاحت پکار دی. نو دا خبره بالکل ټیکم ده، خو زه دا وایم چې لکه څنګه په تکل او په خاکه کې زمونږ بعضې لوستونکي سره، چې زمونږ ډاکټر صاحب به مرا سره ومني چې په تکل او په خاکه کې اکثر ډېر تکړه محققین هم هغه فرق کې ګډوډ شي یا کنفیوز شي. نو زه دا وایم چې لکه د تھیماتیک فیچر چې دلته کم دي، یعنی د نثرم د نظمیت چې کم عناصر دي، لکه تکرار دی، انټرټیکچوئلیټی دا، ریپیټیشن دی، لیٹریشن دی، دا ټول فارمل فیچر دي، دا په دې کې شته دی. بیا د نظم نیت په دې کې شته دی، د نظم کلی حیثیت په دې کې شته دی، داغه هغه پیټرن چې کوم دی هغه پیراګراف نه دی بلکې د آزاد نظم دی، او جملې چې کوم دي نو هغه د مصرو په شکل کې نه دي، د سطرونو په شکل کې دي، او لفظي یا صوتیاتي آهنګ په کې د عروضو نه بغیر قائم دی. دا تمام فیچرز د دې د نظم شو، او د نثر په حواله د فارمل فیچر، او د نثر په حواله باندې چې را په نثر کې د دې هغه شکل مخې ته راځي، نو په دغه بنیاد باندې یعنی دا متضاد ثابت نه شو، بلکې د دواړو فیچر دې په ځان کې را ونغښتل. نو د تر څو پورې چې دا خبره شوه چې یاره کنفیوز کېږي به، نو هغه خو داسې به نه کنفیوز کېږي چې لکه مونږ سره موره نظم دی، د هغې تړلې پیکشن دی، هغه پیکشن معلوم دی، که مونږ سره آزاد نظم دی هغه معلوم دی چې پای کې وزن شته دی خو بهرونه مختلف دي، دلته بالکل د سره بهر نشته دی، سترونه دي، او بنیاد چې کم دی نو هغه د نظم په نیت دی، او د نظم په کلی
جوړښت او ساخت باندې
یو اخري
خیال دی چې
یو اخري منټ
جی ہاں زما خیال دا دی چې لکه لوستونکو تبا چې کله د دې تخلیقی او تنقیدی برخه نور زیات شي تنقیدی لیکونه په دې باندې او تخلیقیت چې په دې کې زیات نه زیات وشي نو دا یو ستونزه به هم وخت سره ختم شي.
حنیف خلیل صاحب تاسو هم اخري 3 منټه دی خپل اختتامي کلمات به تاسو موایې په ځای دې سوال وکم.
ابل زما دا مختصر دا یو چې ارمان سے کمی خبر ہوئی کہ دا سیمیٹک حوالے سے سٹرکچرل حوالے سے نو ترجیح حد پورے آغا واضح دی البتہ گورا کمزور ہے تاکہ دائمی چی دی یو خبر داو موکا چی آزاد نظم غندی فارمیٹ کی نکلے شی یعنی آغا پا کاغذ بائیں دے نکلو ندی دا سرگندول غوری چی دو چی دا نظمیت رنگ دی نو دا دیر غٹا کمزوری دا پا ویناکن چی دی ہوئی نو هغه کې به دا بي په سټريس پاس کې کور کول کوشش کړي چې دا نظم دې دا برخه ده نظم دې به نه فرض زما مقصد دا دی چې یو خو په دې د دې په سټراکچر او په ماهیت غور وکړ دې په دې کې اضافي په کار دې دې په خصوصیات باندې نظر ثانی په کار ده بل خبره دا چې زه هم په خپل زور موقف قائم یم چې دا نفرم ټکی چې دې په دې باندې نظر ثانی کوشي غور وشي نو کېدې چې هغه زده کوم اشکالاتو ته اشاره کوم کېدې چې هغه هم ختم شي او اخیری خبره به دا وکړم چې ما د نصری شاعرې څومره سیزونه کتلې دي د نصران په نوم باندې نو زه دا اعتراف کوم چې د ارمان صاحب نصری شاعرې زما متاثر کړې ما او خدای دې کړي چې او نور د نصران لیکونکي یا د نصری شعر لیکونکي هم دا عمره د دې د عمره فکر د عمره
ستاسو د خوشبینۍ د آخري کلمې زمام خوښ شوې او زه ستاسو د دواړو په اجازه د دې بحث یا مکالمې اختتام په د پښتو ژبې تر ټولو عظیم نابغه شاعر چې زیاتره پښتانه محققین په مطابق دي خوشحال خان خټک ته د تر ټولو عظیم نابغه خوشحال ویل کېږي هغه شاعر ویل کېږي دغه په دې دوه مصرو باندې کوم ستاسو د دواړو د مکالمې په رڼا کې دا ماته رايږي بندوبست د کائنات شي په خبرو بندوبست د کائنات شي په خبرو یو تر سلو صدقه شا سل تر زرو بندوبست د کائنات شي په خبرو یو تر سلو صدقه شا سل تر زرو او ل یو دریا بخیجی فرق ډیر دی ل یو دریا بخیجی فرق ډیر دی ک نظر کړي د دریا په ملغلرو محترم حنیف خلیل صاحب محترم سمیدن ارمان صاحب نظر تعالیٰ ساسو مانا نکم چی ماتم وقت رکھو پا دی موضوع بانے مو علمانا بحث کو ساسو دوڑ یو جہان مننا گران اردن کو ہم داو دن روزی پروگرام واشنگٹن تو خیبر وز در نظر پروگرام کوربا رحمان بندر اخلاق اجازت خپل خیال ساتا ہے
پا دی بحث کی چی تاسو کمی خبری وارد دی دا دا ملمنو خپل نظر وو دا دا وائس آف امریکا یا دا امریکا دا حکومت نظر نہ وو
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړئ